زودی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه دارد و حالا هم سالی محمد سالی در برنامه پیشرو میزبان شماست. خوش آمدین آقای سالی.
دیر مننه جاوید نعیمی، تاسی هم ستړی مسی او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته زما له خوا سلام او سحر په خیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونی پر راپورونی کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وینن به خلکو ته دا وایي چې د ولسمشری د تیرو ټاکنو لمړنۍ پایلې کله اعلانوي. نن د یکشنبه ورځ ده، د لړم یا عقرب 15 د اکتوبر 20مه. پایل خبرونه کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه د بایومیټریک رایو د تصفیې د راپور پر اساس غوره کیږي. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې تر 150 زیات وسلوال وژل سوي دي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسیون پرون وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو تر 60 زیات مظاهرچیان له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې وژل سوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن یک شنبه به خلکو ته ووایي چې کله د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. د ولسمشري انتخابات د تلیا میزان پر 16 وسول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر 20مه اعلان سوي وای. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک رایو د تصفیې د راپور پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي. تفصیل وروسته. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 33 وسلوال وژل سوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د کندهار په معروف او شولی کوټ ولسوالیو کې سوي دي. بارکزی پرون شنبه ازادي راډیو ته ویلي چې په شولی کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د چنار پر پوځي اډه د حملې پلان جوړاوه. په شوالی کوټ ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو له الوتکې د وسلوالو طالبانو موټر پر راکټ ویشتی او 9 وسلوالې وژلې دي. د بارکزی په خبره 4 نور وسلوال په معروف ولسوالۍ کې وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې به چې د ویسټ انډیز په وړاندې په نړیوالو یو ورځنیو یا ODI او شل اوره مسابقو کې به د کرکټ د ملي لوبډلې څو پیژندل سوي کرکټران ګډون ونه کړي. دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نور علی زدران او سمیع الله شینواری په لیست کې نه دي نیول سوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سږ کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره ټولې سیالۍ وبایللې. په هند کې د روانو سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې د غوروي د پلاوي مشر اندی مولس اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې په هغه تشکیل کې چې د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون کړی و، شپږ بدلونونه راغلي دي. مولس ویلي چې تغییر یې په راتلونکي کې د افغانستان د لوبډلې د لاښوالي لپاره راوستلی دی. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې به د نومبر پر 16مه، 9مه او 11مه د هند په لکنو ښار کې وي. تر هغه وروسته به د نومبر پر 14مه، 16مه او 18مه درې شل اوره مسابقې ترسره کیږي. اندی مولس ویلي چې د ټس لوبي غړي به د شل اوره سیالیو په پای کې اعلان کړي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسیون پرون شنبه وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو 13 مظاهرچیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. په عراق کې د اکتوبر له پیل راهیسې ځینې کسان د اداري فساد، بیکاری او فقر پر ضد مظاهرې کوي. د عراق د بشري حقونو کمیسیون په یو راپور کې ویلي چې په یو میاشت کې 200 تنه وژل سوي دي. په همدې موده کې د عراق د امنیتي ځواکونو په ګډون 2592 کسان زخمیان سوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد او جنوبي ښار ناصریه کې پرون 16 تنه مظاهرچیان ووژل سول. په بغداد کې د پرونی مظاهرې عیني شاهدانو ویلي چې مظاهرچیانو هڅه کوله چې زرغونی ساحې ته چې کلکه امنیتي څارنه یې کېږي ورننوځي، خو امنیتي ځواکونو اوښکی بهوونکی ګاز استعمال کړ او پر هغوی ډزې وکړې. د بغداد په زرغونه ساحه کې د حکومت مهم دفترونه، بهرني سفارتونه او د نړیوالو سازمانونو استازي دېره دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړ که کورد ملیشا له هغه مهالویش سره سم چې له روسیې سره یې موافقه ورباندې کړې د سوریې له شمالي سیمو ونوځي، ترکیه به ټول تروریستان وځپي. رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې دا خبرې کړې دي. هغه د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعو یا YPG په اړه وویل چې که تروریستانو د یو سلو پنځوسو ساعتونو په ترڅ کې سیمه پاکه نه کړه، موږ به یې په خپله تصفیه کړو. اردوغان تیره چهارشنبه په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دواړو موافقه وکړه چې مسکو به د سوریه له شمالي سیمو د ترکیې د پولې په 2 کیلومتره واټن کې له پرتو سیمو د کردانو ملیشه ځواک ته د وتلو زمینه برابره کړي. دواړه موافقه کړي چې دغه پلان به د سې شنبه د ورځې د ماښام تر شپږو بجو پلی کیږي. رجب طیب اردوغان پرون پر نړیواله ټولنه همغږ وکړ چې د سوریه په شمال کې د امن سیمې په جوړولو کې مرسته وکړي. ترکیه غواړي هغه 3 میلیون او 6 لکه کسان چې د سوریې له جګړې ورتښتېدلي د سوریې په خاوره کې امن سیمې ته ستانه کړي. ترکیه ادعا کوي چې په سوریه کې د کردانو ملیشه ځواکونه ترورستان او په ترکیه کې د کردانو د کارګر ګوند یا PKK پر پله روان دي. په بریتانیا کې یو موټر چلوونکی چې د موټر په کانټینر کې 9 مړي وموندل سول، د انسان په قتل او قاچاق تورن سو. دا خبر پرون د بریتانیا پولیسو خپور کړ. موریس رابینسن 25 کلن او د آیرلند اوسیدونکی دی. پر موریس رابینسن په 9 مواردو کې د انسان د قتل، د انسانانو د قاچاق، د پیسو د سپینولو او د غیر قانوني مهاجرت د دسیسې تور لګیدلی دی. پولیسو هغه تیره چهارشنبه ونیوی. د بریتانیا پولیسو د هغه موټر چې له بلجیم څخه ورغلی او 9 مړي پکې بار ول تیمز دریاب ته نږدې پیدا کړ. د بریتانیا د پولیسو په خبره موریس رابینسن به د دوشنبه پر ورځ محکمې ته حاضر سي. له دې پیښې سره پولیسو 3 نور مشکوک وګړي هم نیولي چې په تعقیب کې دي. د بریتانیا پولیسو په پیل کې داسې ګڼلې وه چې په کانټینر کې ټول مړي چینایي وګړي ول، خو اوس داسې ګڼل کېږي چې ځینې ویتنامیان هم پکې شامل دي. د اسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې پولیسو له هغو مظاهره چانو سره شخړه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ غوښتنه لري. تر دې مخکې د بیلتون غوښتونکو رهبرانو لپاره د بند پر مودې د اعتراض لپاره مظاهرې سوې وې. دغو رهبرانو ته د بند دغه سزا د 2018 کال په ناکراریو کې د هغوی د رول له کبله ټاکل سوې ده. پرونی مظاهرې هغه ارامتیا ختمه کړله چې تر شپږ ورځنۍ مظاهرې وروسته راغلې وه. د وروستۍ مظاهرې د اکتوبر پر 14 وروسته له هغې پیل سوه چې د اسپانیا سترې محکمې د کاتالونیا 12 رهبران په فتنه او نورو جرمونو مجرم اعلان کړل. د کاتالونیا په پلازمینه کې په سلګونو مظاهره چانو چې اکثریت یې ځوانانو د پولیسو دفترونه کلابند کړي وو. دوی پر پولیسو رنګه پلاستیکي توپونه ګزار کړل، خو وروسته یې پولیس په ډبرو او بوتلونو وویشتل. له دې سره ملي پولیس او د کاتالونیا د محلي پولیسو ځواک مجبور سو چې له کوتکونو او مصنوعي مرمیو کار واخلي. تاسو زه دی رادیو ته واژیست. په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن دا معلومات ورکوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې کله اعلانیږي.
بعد از بررسی های تیم عملیاتی و تخنیکی امروز قرار است تاریخ تعیین اعلام نتایج پیشتری مشخص شود.
د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون د غړو په غوراوي کې سیاسي مداخلو اندېښنې پارولي، خو حکومت وایي
حقه اشخاص چې دلته تعین شوی دی ماشاءالله ډېر زبردست اشخاص دی، علما دی، دکترا لري.
په بهرني موضوعاتو کې د عراق په پلازمینه او نورو ښارونو کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال د خلکو د وژل کېدو په اړه راپور اوریدل سي. دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دویمه نیمه کې خپرو. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ او حقیقت څه دی. خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن خلکو ته دا وایي چې څه وخت کولی سي چې د جمهوري ریاست د تیرو ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د ولسمشري انتخابات د میزان پر شپږمه وسول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر 8 اعلان سوي وای. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلې میزان پر 8 وویل چې د تخنیکي ستونزو له کبله او د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره یې پریکړه کړې چې دا اعلان وځنډوي. فرشتہ جلالزئی او پدیړه نور تفصیل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اکتوبر په 28 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د بایومټریک معلوماتو د ثبت د ټولو ماشینونو معلومات د معلوماتو په مرکزی سیستم کې ثبت شوی دي. تر هغه وروسته د درملوک په نوم جرمنی کمپنۍ ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قرارداد ورسره کړی سپارښتنه اوسوه چې بایومټریک شوی رای تصفیه کړي. درملوک شرکت ته 3 ورځې وخت ورکړ شوی و چې دا پروسه بشپړه کړي. د شرکت ته ورکړ شوی مهلت پرون ماښام پای ته ورسید. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک رایو د تصفیې د رپورټ پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي.
شما در جریان
تاسو خبر یاست چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي او رنگزیب ژمنه وکړه چې نن به د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره شي. موږ به د عملیاتي ټیم د څیړنو له مخې نن د افغانستان خلکو ته اعلان وکړو چې څه وخت د ټاکنو ابتدایي پایلې څرګندولای شو. د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان جمهور رئیس مکررن د ټاکنو پر کمیسیونونو ټینګار کوي چې د دې پروسې شفافیت په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې د جمعې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې پر همدې ټکي ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان د انتخاباتو شفافیت د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم دی. دی وایي دا حیاتي اهمیت لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کار ښه وکړي، رای سمې حساب کړي او یوازې سمې رای حساب کړي. افغانان په بشپړ ډول پر هغوی اتکا لري چې خپل کار ښه وکړي څو افغانان پر ټاکنیز بهیر اعتماد پیدا کړي. د افغانستان د جمهور ریاست پر ټاکنو د پنځشنبې او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبرې وشوې. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې خبريالان ته وویل په انتخاباتو کې ټولې خواوې باید قرار وي، لزغم کار واخلي او د افغانستان د انتخاباتي ادارو د کار پایلو ته صبر وکړي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به خلکو ته دا څرګنده کړي چې څه وخت به دوی د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون د غوړو په غوراوي کې سیاسي مداخلو د ځینو مدني او حقوقي بنسټونو اندېښنې پارولې دي. دغه بنسټونه وایي چې د سیاسي مداخلو له کبله د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون خپلواکي له شکونو سره مخامخ شوې ده. نور حال د واصل وسل پر راپور کې
د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون د غړو په غوراوي او دغه کمیسیون په چارو کې سیاسي مداخلو د یو شمېر مدني او حقوقي بنسټونو اندېښنې راپارولې. دوی وایي د دغه کمیسیون د غړو غوراوي باید غیر سیاسي او رقابتي وي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې، د افغانستان د عدالت موسسې او د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې د شنبې په ورځ په کابل کې وی غړي خبري ناشته ته وویل د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون د غړو سیاسي غوراوي او سیاسي مداخلو د دغه کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوسته. د دوی په خبره کې سه هم په یو شمېر دولتي ادارو کې اساسي قانون تر پخو لاندې کیږي، خو دغه کمیسیون د سیاسي مداخلو او سرګندو صلاحیتونو د نه لرلو له امله نه دی توانېدلی چې خپلې پریکړې په سمه توګه پلي کړي. د افغانستان د روڼتیا د سر بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی دغې ناستې ته وویل
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسي کار صورت ګیرد.
دی وایي له ورخه باید د اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسیون د تعدیل پر قانون کار وشي او په ورته وخت کې باید دغه کمیسیون د غړو غوراوي هم زاده او شفاف وي، سو خپلواک او په کار پوه خلک دغه کمیسیون ته لار پیدا کړي،
کارشناس باشن به یې کمیسیون را پیدا وکړي.
خو د اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسیون منشي عبدالرؤف هروي ازادي راډیو ته ویل چې د دغه کمیسیون غړي د اساسي قانون پر رڼا کې غوره کیږي او هغه کسان چې د دغه کمیسیون غړیتوب ته نوماندیږي هغوی باید د حقوقو او فقهي ډاکټران وي.
دا یو د سلیقې نه دی، بس حق اشخاص چې دلته تعین شوی دی ماشاءالله ډېر زبردست اشخاص دی، علما دی، دکترا لري او ډېر یعنی ډېر دانګر یعنی ځای لري چې دلته معرفي شوی دی. دا یو او بل دا چې کوم مداخله هم ادعا کوي دا کوم مداخله تر اوسه پوری نه دی شوی.
ښاغلی هروي زیاتوي چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسیون په قانون کې د ځینو مواردو تعدیل به د دغه کمیسیون په چارو کې خواله راولي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشۍ مانې نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره د دوی د نظر په اخیستلو بریالي نه شو. د اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسیون د افغانستان د دولت په چوکاټ کې د ولسمشر، حکومت، ملي شورا، قضایه قوې او په دولتي او غیر دولتي سازمانونو کې د اساسي قانون د پلي کېدو او رعایت په اړه د سارنې او ولسمشر او ملي شورا ته د حقوقي مشورو د ورکولو دنده لري. دغه کمیسیون وغړي لري چې د ولسمشر لخوا د څلورو کلونو لپاره غوره کیږي او له ولسي جرګې نه د اعتماد رایه ترلاسه کوي. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې دغه کمیسیون د اوسنیو غړو دندې پای ته رسیږي او نوي غړي باید وټاکل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اسمت سروان راته وی چی د نړۍ په موتبر ورسپنو او خبرونه کی د افغانستان په اړه کومي مقاله او تبصره راغلی دي.
نیویارک ټایمز ورسپانه په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په جنگ او سوله کې د واتس اپ پر رول لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی د افغانستان جنگ او سوله واتس اپ پیغام رسوي لولو، کله چې د سش کال په اپریل میاشت کې سلګونو طالبانو د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالي محاصره کړه، افغان امنیتي ځواکونه پوهېدل چې له خطر سره مخامخ دي. کماندو ځواک ورسره کومک نشوای کولای، نوې هیله د امریکا هوایی ځواک ته وه. نیویارک ټایمز زیاتوي ټینګورې سبب کېده چې امریکایي پوځیان لاندې افغان ځواکونه ونشي لیدلی او یا د طالبانو پر مورچو بمباري وکړي. همغه و چې د افغان ځواکونو قمندان د واتساپ له لارې تماس ونیوه. د ورسپانې د دې لیکنې پر اساس په تیرو 15 کلونو کې واتساپ له فیسبوک وروسته د افغانانو ترمنځ او له بهر نړۍ سره د دوی د ارتباط دوهمه مهمه وسیله واوده. نیویارک ټایمز همداراز لیکي واتساپ چې په فیسبوک پورې تړاو لري د افغانستان تر ټولو جګپوړي پوځي او ملکي چارواکي یې کاروي. ورسپانه د افغانستان د سولې په خبرو کې د واتساپ د رول یادونه کوي او وایي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د دوحې په خبرو کې طالبانو او امریکایي استازو له واتساپ څخه په پراخه پیمانه کار اخیست. ورسپانه وایي یو امریکایي چارواکي په ټوکه ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې ټوله پروسه د واتساپ لاري اداره کړه. ورسپانه لیکي سره له دې چې واتساپ وایي چې د چاراس نه څرګندوي، خو امریکایي پوځیان وایي واتساپ له خطره خالي نه دی. دوی وایي چې له پینټاګون یا د امریکا له دفاع وزارت غوښتي چې پر یو بل اپ یا پروګرام کار وکړي چې د واتساپ پر ځای ورڅخه کار اخلي او په دې توګه د افغانانو ارتباط خوندي وي. ډیلی میل ورسپانه د برتانیا د ورسپانې چې آنلاین خبرونې کوي په افغانستان کې پر کرکټ لیکنه خبره کړې ده. ملوی چې افغانستان په هند کې له ویست انډیز سره په خپلو سیالیو کې دولت زردران چې چټک باولر دی په لوبډله کې شامل کړی نه دی. د میل آنلاین پر اساس حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلي زردران او سمیع الله شینواري ته هم موقع نه ده ورکړل شوې چې په راتلونکو سیالیو کې برخه ولري. د میل راپور سره سم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سش کال په نړیوال جام کې مخکې تر دې چې راشد خان د ټیم کپتان شي د ګلبرین نایب تر کپتانۍ لاندې مسابقې وبایللې. اوس به ولیدل شي چې په هند کې د ویست انډیز په وړاندې د افغانستان لوبډله څنګه لوبیږي.
تاسو ازادي رادیو ته اورئ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د غرزه تیر خبرونه په سبتي بڼه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه پیدا کړي. ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او اتلس دقیقې دي. په کابل کې د ملي شورا ځینې غړي او سیاستوال پر حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره ملي اجماع پر رامنځته کولو کې پاتې راغلي دي. خو د جمهوري ریاست یو ویان وایي چې افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره ټینګه اراده لري. خاطر پر دې ساو پر اړه نور تفصیل.
په کابل کې د شنبې په ورځ د سولې بنسټ تر عنوان لاندې یو سیاسي حرکت خپل شتون اعلان کړ. د دې بنسټ په پرانیست غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین جنرال مراد علي مراد ویل د سولې په تړاو روانې ویشلې هڅې نشي کولای افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسوي. د سولې لپاره روانې ویشلې هڅې ول مختلفو ادرسونو څخه هیڅ وخت نشي کولای افغانان تلپاتې سولې ته ورسیږي. د یوې تلپاتې سولې لپاره باید د افغانانو ترمنځ یو ملي اجماع رامنځته شي. پرته له ملي اجماع سوله نه راځي. خغلی مراد په داسې حال کې د سولې په اړه خبري او زلبیا ګرمې شوې، خو د ګاونډیو په دې برخه کې لاس په کار هیوادونه هڅ یو لاس او منسجمې نه دي. د نوموړي په خبره کې دا هڅ سره مشترک نشي، کومه ګټه نه لري. په ورته وخت کې د ملي شورا یو شمېر غړي حکومت او طالبان د سولې په اړه د ټینګې ارادې پر نشتون تورنوي. د مشرانو جرګې منشي عبدالله قرلق:
متاسفانه که تا به امروزه
در حالی که یکی از مکلفات ها مسئول مشر تروس چې د سولې په اړه خپل واضح دریځ روښانه کړی او په دې برخه کې منظمه برنامه هم نه لري. د بلې خوا طالبانو هم تر دا مهاله د سولې په اړه جدي اراده نه ده کړې. د ښاغلي قرلوق په خبره روان حالت د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه دی او د جګړې ښکېلې خواوې د دې حالت د کابو کولو لپاره لاس په کار شي. خو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري.
حکومت پایدار او باعزته سولې ته ژمن دی. پایدار او باعزته سوله یوازې د افغانانو په رهبري او مالکیت ترلاسه کېدلی شي. د لومړي ځل لپاره ولسمشر د سولې باس له حاشیې څخه متن ته راوړو. د دې هڅو په پایله کې د حکمتیار صاحب سره د سولې تړون تر ټولو ښه بېلګه ده.
په ورته وخت کې د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې بیا دغه تورونه رد کړي، ویلي دي چې طالبانو تل د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلي، هغه نورې خواوې دي چې سولې ته ژمن نه دي. په تیر سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا طالبانو سره د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته دا شپې ورځ یو ځل بیا د افغان سولې خبرې ګرمې شوې دي. مسکو د جمعې په ورځ په دې اړه د چینی، روسي، پاکستاني او امریکایي چارواکو د دوهمې څلور اړخیزې غونډې کوربه و او ټاکل شوی چې ډېر ژر په چین کې هم د افغان سولې په تړاو یوه بین الافغاني غونډه جوړه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د نورستان په مرکز پرون کې بزګران د آلوګانو له سرژنی حاصل څخه خوښ دي، وایي چې د تیرو کلونو پرتله یې حاصل ښه دی او ښه بازار هم لري. د موضوع تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکي وایي په خواهی د آلوګانو فصلونو سره زیاته خواري کوله خو حاصل به یې کم و، خو اوس ورسره د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست لخوا د شوو همکاریو په برکت د آلوګانو کښتونو د پخوا په پرتله زیات حاصل ورکړی. حمیدالله او محمد اسف وایي
دهقانان یا کروندګران چې داسې خاص معلومات نه لرل، اوس چې د ساحوي مکتب دلته ایجاد شو او د هغې لخوا نه موږ ته معلومات، تخمونه اچول، بیا ځمکه اماده کول او بو کول او سره شیندل او نور ټول په اړه خونو کې هغه معلومات راک، هغه نه رسته بیا اوس حاصلات مخینه په نسبت ډیر ښه دي.
په خوښ می واړه واړه کشارانو نه خرڅېدل، خپل کور د پانو کفایت نه کول، اوس کوم دې د زراعت د طرف نه کوم کشر تخم غیر کړم. موږ ته
دوی وای ل دی وڑان دی هم الوغان کرل خو بازار ته د وستلو او خرڅولو نه، خو سک کال ل هر کلی په ټنونو الوغان کونړ او ننګرهار ته وړل کیږي. عمران او شاکر الله وای
اوس ډیر ښه بازار پیدا شوی دی، اوس چې سړی خلک چې پټی نه الوګان وباسي او سمدستي ورته ګاډي ولاړې او خریدار ورته ولاړې او هغې وړي.
د دې کلي کې تقریبا درې شش پای یا څلور شش پای پورې ښکته خرڅول دپاره لیږدول کېږي.
بزګران وایي که حکومت ورسره د کرکلي په برخه کې د عصري وسایلو مرسته وکړي او دوی پرې خپلې ځمکې هوارې کړي، نو ستونزې به یې کمې او حاصلات به یې نور هم زیات شي.
په کارولو وخت کې موږ ټولو په لاسونو کارو، په خالي لاس او وشتلو وخت کې هم په لاس، په خالي لاس او دامنې وخت یخ موسمي او زموږ لاسونه خرابېږي، د خاورې د لاسه خاوره خرابوي.
ښه حاصلات لاسته راغلي ده، خو د دې په ایستلو کې زمونږ څه ستونزه شته چې لاسونه کار اخلو او یخنۍ مې خاص کر منی ټیم کې، نو موږ زراعت ریاست نه هیله مند یو دا ارزو لرو چې د کچالانو او د آلوګانو ایستلو دپاره موږ ته چې کوم وسایل ضرورت دي هغه وسایلو تجهیزولو کې راسره مرسته وکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل دوی بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړي او په برکت د ځمکو حاصلات زیات شوي.
عامه پوهاوی کې د کرنې ریاست ډېر لاسته راوړنه لري او دا لړۍ دوام لري انشاءالله چې دا ستونزې به په راتلونکي کې بیا نه وي. یو دغه د خپلو زراعتي محصولاتو د بازار ته نو وړاندې کول او نه یې د دې نه د یو تجارتي توکي په صفت باندې استفاده کول.
هغه وایي نورستاني بزګران او دهقانان د کرنیزو عصري وسایلو څخه محروم دي او دوی هڅه کوي چې یادو بزګرانو ته دغه اسانتیاوې برابرې کړي.
دا هغه بزګران دي چې په ټول د کلونو کې دوی هیڅ کله د ماشین آلاتو څخه استفاده نه ده کړې، خاصتا د کرنیزو ماشین آلاتو څخه. د نیکه مرغه همدغه تیر کال د کرنې وزارت مونږ ته درې اراده تراکتورونه راولېږل چې دغه درې اراده تراکتورونه مونږ همدې بزګرانو ته په ډېر ارزانه قیمت مونږ دوی ته په اجاره ورکړل. سږ کال تقریبا یو اندازې بزګرانو مشکلات مونږ حل کړي دي، فراتونکو کې به هم دې لړۍ ته ادامه ورکړو او ان شاء الله نور ماشین آلات به هم موږ دې سیمې ته راوړو.
د یادونې وړ ده چې په نورستان کې ځمکې کمې دي او هغه هم ټولې د غرونو په لمنو کې آبادی شوي چې اکثره هوارې نه دي او دوی اړ دي چې هر بوټي ته په لاسونو اوبه ورسوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. د عراق په پلازمینه بغداد او نورو ښارونو کې پرون بیا هم د اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د راپورونو په حواله په بغداد کې پرون درې مظاهرچیان په ډزو وژل سوي دي. د عراق په جنوبي شهر ناصریه کې هم درې وګړي وژل سوي دي. پیراخ کې د بشری حقوقو کمیسون پرون شنبه ویل چې د جمعې او شنبه په ورځو دریش پېته مظاهره چن له امنیتي ځواکونو سره په نشو ته کې وژل سوي دي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
په بغداد کې پرون اعتراض کوونکي د شار پر تحریر څلور لارې راغونډ سیول. په عراق کې د بشري حقونو د کمیسون مشر علي بیاتی ویلي چې په دې سیمه کې درې مظاهره چیان وویشتل سول. د عراق په جنوب کې و حکومتي چارواکي وویل چې د جمعې په ورځ اعتراض کوونکو د یوه قدرتمند ملیشه پر دفتر حمله وکړه او اور یې ورواچاو چې په هغه اور کې هم دولس مظاهره چیان وسوځېدل او مړه سول. د عراق په مختلفو شهرونو کې له تیرې تقریبا یوې میاشتې راهیسې خلک د بیکاری، اداري فساد، د نرخونو د لوړوالي او د حکومت د بې پروایۍ پر ضد مظاهرې کوي. د عراق جمهور رئیس برهام صالح د اکتوبر په اومه په خپل هیواد کې د روانو اعتراضونو په اړه په وینا کې منلې وه چې ستونزې ډېرې دي.
نعم ان الاقتصاد العراقي تعرض حقيقه للاستهداف
دوي د عراق د اقتصاد ملاد تروريزم او امنيت تربوج لاندي ما تسوا د داعش پر ضد برای اسان نو او د دې هواد د خلکو د ژوند او مالی سرچینو په بای تمام شو خو اداري او مالی فساد هم د دې هواد د پرمختګ امکانات کمزوري کړ.
الفساد المالي والاداري ارقل فرص التقدم.
عراق په 2018 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه یې بریالی شوه او د داعش افراطي ډلې ته یې ماته ورکړه. خو د رواني میاشتې په پیل کې د عراق په لویو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې پیل شوې. د عراق حکومت مکررن د مظاهرچانو د ځپلو هڅې کوي. د اکتوبر د میاشتې له پیل راهیسې تر 200 زیات مظاهرچان په دې تشدد کې وژل سوي دي. د جمعې په ورځ د عراق حکومت له زوره کار واخیست او مظاهره په خونړیو نښتو بدله سوه. د عراق پوځ منلی چې د مظاهره چانو پر ضد له زوره کار اخیستل شوی دی. د عراق پوځ ویلي چې له هغو منصبدارانو به چې د مظاهره چانو پر ضد یې له زوره د کار اخیستلو امر کړی تحقیق وشي او عدالت ته به راکش سي. په عراق کې د حکومت پر ضد روان اعتراض د هغه هیواد صدراعظم عادل عبدالمهدی ته ستره ستونزه بلل کیږي. په عراق کې د عادل عبدالمهدی حکومت اوس یو کلن شو.
عزیز الرحمن له ننګرهار په خپل سیمیز کې لیکلي، افغان حکومت څخه مداهله او غوښتنه ده چې هغه زورواکي او چارواکي اعدام کړي چې د بهرنیو هیوادونو لپاره کار کوي او خپل ملک ورانوي. محمد قاسم زواک له هلمند: د ملکیانو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه هم نورې ډلې پام کوي. څوک یې د سپر په توګه کاروي نو بیا به نورې بیا په توپونو ولي. قدیر تکین لیکلي: د ټاکنو پایله خورا ځنډنۍ سه، خو بیا هم زموږ تمه د روڼتیا او شفافیت ده. عبدالواحد مدقق له لوګر نه کلی: د ټاکنو پایلې اعلان سي، خدای دې وکړي چې بایلون کې کاندیدان ومني. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلي: له همدې ولسوالۍ څخه د پکتیا تر مرکزه بیا له مرکز څخه تر ډنډې پټانه پورې غځېدلی سړک ډیر زیات خراب دی، باید چې په اساسي ډول ورغول سي.
تاسو لا پیغامونو
امید ما د چوپریار د ولسوالۍ مربوط یو معلول یم. کارو کولنیز چارو ریاست نه غواړم چې دا د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال ما ورګډوئ. په وخت په وخت یو ته واله کوئ. په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تېرېږي. د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په غاړه کې به د دو لاسونه پراته وي. د ازادۍ رادو نه یو نړۍ مننه کوو چې موږ پیغامونه ثبت کوي. امید معلول د چپریار د ولسوالۍ په مخم ښه. زه محمد اکبر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره په تماس کې یم. زموږ سره ډېر علاقه کې زموږ دغه غوښتنه ده دغه د شهیدانو روحیې راوتلي دي. زه له تر اوسه خپل په کور کې شوي زموږ ته نه توضیح کوي. او ډېر وخت هم کېږي له چا دا خلکو ته ورکوي چې وایي ستا به یو شی ولري او یا ډېر خپل رشوت یو شی ځینې وخت هغه ته ورکوي چې رشوت ورته ورکوي. څوک ونه لري هغه ته نه ورکوي. دغه زموږ پیغام نږدې تر چارواکو پورې ورسېږي. زموږ سره ولداسې وسلام.
زابل ولایت مرکز کلات څخه خبر کوم.
خدای په خاطر زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ته ورسېږي، داخله پورې ورسېږي، رئیس جمهور پورې. یو سرباز یم، زموږ معاشونه په خپل وخت اخل، په حق او حقوق هم نه راکول کېږي. پرې وایي مزه والي کمانډان او امیر مالی سره انچافي تجارت کوي سربازانو پر اکو باندې. زموږ غږ دې تر ورسېږي، داخله ورسېږي، مستقبل حق راکړي او مستقبل معاشونه پر وخت حواله. زموږ معاشونه پر وخت نه راکول کېږي. سپین چې جنگونه یې مشکلات یې زخمیان او شهیدان یې
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. دا هم دا دیخ پروانی دا مهم و خبرونو لندیز. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن یک شنبه به خلکو ته ووایي چې کله کولی سي د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 3 وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې به چې د ویست انډیز په وړاندې په نړیوالو یو ورځنیو او شلاوره مسابقو کې به د کرکټ د ملي لوبډلې 2 پیژندل سوي کرکټران ګډون ونه کړي. پیراخ کې د بشري حقوقو کمیسون پرون ویل چې د جمعې او شنبې په ورځو 3 مظاهره چن له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل سوي دي. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې کورد ملیشا له هغه مهال ویش سره سم چې له روسیې سره موافقه ورباندې کړي د سوریې له شمالي سیمو ونوځي، ترکیه به ټول ترورستان وځپي. په بریتانیا کې یو موټر چلوونکی چې د موټر په کانچینر کې 9 مړي وموندل سول، د انسان په قتل او قاچاق تورن سو. په پام کې دا چې موریس رابنسن د دوشنبه په ورځ محکمې ته راوستل سي. د اسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې پولیسو له هغو مظاهره چانو سره شخړه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ غوښتنه لري. تر دې مخکې د بلتون غوښتونکو د رهبرانو لپاره د بند پر مودې د اعتراض لپاره مظاهره یې سوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تند تنګې درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې ډیرو ځوانانو ته واده د ژوند یو سخت کار ځکه بری کې چې مجبور دي چې د ولور ترڅنګ د واده لوړ مصارف هم پوره کړي. خو دا اونۍ به د هغه ځوان خبرې واوري چې په 5000 افغانۍ واده کړي. دوی څنګه دې ډول واده ته نیت وکړ، له کومو ستونزو سره مخ شول او اوس په کوم حالت کې دي؟
موږ غواړو ځوانانو ته ثابت کړو چې واده په ډیر لږ لګښت هم کیږي.
که چیرې د قرض اخیستی وای اوس به زموږ ژوندګي داسې نه وای. اتمن بار ورځ دروازه ټک ټک کیده او قرض به غوښتل کیده.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه وګمه جبر خیلې وړاندې کوم.
واده د ژوند مهمه پریکړه ده، خو په افغانستان کې چې ډیر ځوانان په خپل خوخه واده کولو ته نه پریښودل کیږي، هم دا ډول د کوژدي او واده درانه مصارف هم سبب شوی چې ډیر ځوانان واده کولو ته زړه نازړه شي. هغوی چې اقتصادي وضعیت ښه نه وي او کوژدي کوي، بیا نو د واده د مصارفو د پوره کولو په خاطر سخت کارونه کوي او حتی په غیر قانوني لارو بهر ته ځي چې پیسې راوګټي او واده پرې وکړي. په واده کې ډیر مصارف او ناوړه دودونه سبب شوي چې ځوانان هم له واده مخکې او هم له واده وروسته سرګردانه شي. هغه ځوانان چې په ودونو کې ډیرو مصارفو ته مجبوریږي، په کلونو کلونو یې هم اقتصادي حالت نورمال نه وي او وخت نا وخت د کور دروازې ته پوروړي ولاړ وي. خو په دې وروستیو کې یو ځوان خانولي عادل بیا داسې واده کړی چې بیخي کم مصرف یې درلود. دا د په وینا د واده ټول لګښت 5000 افغانۍ و. خانولي عادل چې 1.5 عمر لري او تر دې مخکې یې هم د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کړې، دا کار یې هم له ناوړه دودونو سره د مبارزې په خاطر کړی.
ډیر خلک داس فکر وکړي چې یو غټ دلیل چې موږ په خپل واده کې ډیر کم مصرف، یعنی 5000 افغانۍ مصرف کړی د واده په مراسم کې، هغه دا دی چې موږ مالی مشکلات درلودل، یعنی غریب وو. خو اصلي بحث دا دی چې موږ غوښتل دغه دود چې خلک پیغه کې ډیر مصرف کوي، ملامتونکي مصرفونه کوي، دغه دود مات کو. موږ غواړو د هغو ځوانانو د زړونو غږ اوچت کو چې واده د هغو لپاره په یو دردسر بدلیږي. هغو له واده نه بعد قرضه راکیږي، هغو له واده نه بعد ژوند سختیږي، هغو لواده نه بعد د قرضونو د ادا کولو تشویش او اندېښنې ورته پیدا کېږي. موږ غواړو د هغو ځوانانو لپاره یو داسې دود او رواج جوړ کړو چې واده د دوی په ژوند کې خوشبختي رامنځته کړي، د دوی ژوند خوشحاله کړي، د دوی ژوند کې هغه څه ته دوی ورسوي چې د هغه لپاره دوی واده کوي. موږ غواړو ځوانانو ته ثابته کړو چې واده په ډېر لږ لګښت هم کېږي. که چیرې هلک او جنۍ په خپلو کې سره راضي واوسېږي او پرې پوه سي چې زموږ ژوند زموږ دی، نو دوی بیا په داسې یو طریقه باندې کولی شي واده وکړي چې د دوی ژوند پکې جوړ شي.
خان ولی عادل وایي د کورنۍ ډېرو غړو یې مخالفت ورسره وکړ او نه یې غوښتل چې دی په کمو مصارف واده وکړي، خو دا چې وروسته څه وشول دی وایي
د کورنۍ غړو طبعا ډېر سخت شدید مخالفت وکړ. چې ما له څو میاشتو خبرو اترو وروسته خپله مور دې ته راضي کړه چې زما سره په دې کار کې موافقه وکړي. کوچنۍ خوندې مې هم دې سره راضي شولې. مشرانې دوه خوندې مې یو البته بایکاټ وکړ، رانغلې. دوه مشرانو ورونه مې یو هم رانغله، له خپل اولادونو سره رانغله. ما دعوت کړل ورته وویل چې زما دعوت کومه که راضی خوشحاله کېږم، خو که رانه شي خفه کېږم هم نه، خو چې تاسو هم بیا خفه نه سئ ما دعوت درته درکړی دی. هغو رانغله او یغو فکر کوه چې ما یو داسې کار کړی چې د دوی کورنۍ ته مې شرم راوړی دی. اما خبرې کولې چې ولا له خلکو نه م خوړلی دی، باید خلکو ته یې ورکړو. ما ورته ویل ما خو نه دي خوړلي. جالب شی دا ده چې نن زما د واده اتمه نامه ورځ دی، اما خلک چې مخالفتونه یې کول نن هغه خلک موږ ته آفرین راکوي. یعنی زه تاسو ته ډاډ درکوم چې تقریبا یو میاشت بعد به ټول هغه خلک چې زموږ مخالفتونه کول موږ ته به شاباسۍ راکوي.
د خانولي عادل د ژوند ملګری رازي قاتل نومیږي او دیني زده کړې کړي. هغه وایي دی خپله هم غوښتل دا ډول واده وکړي چې له واده وروسته دروازې ته یې پوروړي ولاړ نه وي.
زه خپله چې کله ما او خانولي عادل واده نه وکړی، نمزد شوي نو، ما دا اراده کړې وه چې داسې یو واده باید وکړو چې خلک د هغې نه عبرت واخلي. خدای داسې انسان را پیدا کړ چې زما د هغه نظر یو رقم ته و، هماغسې بیا وشول. که چیرې ما د یو څو ورځو ارزوګانو لپاره عادل دې ته مجبور کړی وای چې قرض اخیستی وای، نو زما د عادل ژوند به ډېر بدتر شوی وای. که چیرې د قرض اخیستی وای حتمان اوس به زموږ زندګي داسې نه وه. حتمان به هره ورځ دروازه ټک ټک کېده او قرض به غوښتل کېده. زه خوشحاله یم چې عادل دې ته مجبوره نه شو چې قرض واخلي، او الحمدلله په دې خپل کوم قسم چې کړی و هغې کې کامیاب هم شو.
حیات الله عثماني چې د خانولي عادل په واده کې ګډون کړی وو، د نوموړي واده یو متفاوت واده بولی.
البته لدینه هینې چې په دې واده کې 5000 افغانۍ مصرف شوه ده، او په نور ودونو کې موږ تاسو شاهد یو چې تقریبا په لږه ورو مصرف کیږي. نو دا واده د پیغام له نظره یو متفاوت واده شد. دا واده د افغانستان ټولنې ته، د افغانستان ځوانانو ته، خويندو ته، ورونو ته ډېر خوله پیغام لري. تاسو وګورئ چې د افغانستان ځوانان او پیغلې به شمیره مشکلات او ستونزې لري. یو دغه نه د واده ستونزه ده. نو دا د خانواري عادل واده خلک دا پیغام لري چې هر ځوان وکولی شي چې د خپل ستونزو په نظر کې نیولو سره، او د خپل هیواد او د خپل ژوند د لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره، دغه مسایل ډېر سهل او اسانه ونیسي، او په ډېر کم مصرف سره وکولی شي چې د خپل د ژوند سرنوشت وټاکي.
دیني عالم مولوی محمد عیسی صمیم هم په کم مصارفو د عادل وادسته یو وای په کار ده نور ځوانان هم دغه سملا ماتون کې دودونه مات کړي.
دغه دودونه د دې شریعت له لحاظه هیڅ کوم سبغه نه لري، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو یو هم د عمل نه کړی. یو به شکل ودونه کول، کله به چې واده وسو نکاب وسوله، یو مهر پکې شرط ده چې خامخا به وینه مهر پکې، بدون مهر نه نکاح صحیح نه ده. نور دودونه لکه اوریجی غوړی کې خودل پچا باندې، یا لغه توانه دی انسان نه اضافه یو شی بارول پچا باندې، دا په دین کې نسته. حتی کتابو کې وایي چې څوک د دې واده د لور اوریجی غوړی د شیان اخلي او به خلکو ته پخوي ورکوي، دا حرام دی، ناروا دی. نو له دې وجه نه بیخي روام نه دی، ځکه یو خو په ابزار او تبذیر کې راځي، او دوهم په مسلمانانو باندې بوج راځي. بیا هغه دې نسي کولی چې واده وکړي، کوزه وکړي. له دې وجه نه اسلام دې ته اجازه نه ورکوي چې خلک دې اضافه له توانه دی او چانه یو شی پکې دي.
حیات الله عثماني وایي دا دې پر ځای چې ځوانان د خپل راتلونکي په اړه احساساتي پرېکړه وکړي، ښه ده چې د کورنۍ غړي مرسته ورسره وکړي چې د ژوند په دې مهمه مرحله یعنی واده کې ډېر تواني نشي.
یعنی دا به وي چې یو نجلۍ له خپل کور نه فرار وکړي، یا یو نجلۍ خدای مکه به یو نامشروع کار کې هغه خدای مکه متهمه شي، او که دا به وي چې هغه په ډېر کم مصرف باندې په شرعي طریقې سره د خپل ژوند امتیازاتو نه برخمنه شي، طبیعي چې دا خبره نو زه یقین لرم کدا چې زمونږ هیوادوال دوی ته عامه پوهه ورکړي شي او دوی د خپل ژوند لومړیتوبونه په سمه توګه سره وپیژني دوی حاضر دي چې په دې کوم مصرف باندې دوی ودونه وکړي.
ډېر کسان په دې باور دي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو ځکه د ټول ژوند ګټه په یو ورځ بربادوي، خو خان ولی عادل بیا برعکس فکر لري.
دا خو یو غلط باور دی او غلطه خبره ده چې واده یوازې یو ورځ وي. واده له هغې ورځ نه شروع کیږي چې موږ واده کوو، نکاح تړو. زمونږ اصلي ژوند د واده نه وروسته پیلیږي، د نکانه وروسته پیلیږي. نو زه بحث دا دی چې په دې ورځ باندې که ته څومره ډیر مصرف وکې، څومره ملاخ پلماته کې، هغه راتلونکی ژوند خرابیږي. آیا دا منطق منی، د عقل منی چې موږ د دې ورځې په خاطر باندې خپل ټول مرتبه کو، خپل ټول مرده له فقر او غربت سره مخ کو؟ ډیر شاندې په ژوند کې یو ځل پی رامنځته کیږي، خو موږ نه باید خپل منطق د لاس ورکوم. بحث دا دی چې موږ د دې ورځې خوشحالي لپاره د ټول عمر خپل ځان له غم او مشکلات سره مخ کو، دا منطقي دی نه؟ خیر،
رازق قاتل وای ځین انجونی پدی خوشحالی کی چ پواده کی ډیر مصرف وشي او په دبدبی واده شي، خو دوی بیا ورسته ژوند ته سوچ نه کوي. هغه زیاتوي که څه هم په کم مصرف واده کړي، خو اوس ډیر خوشاله ژوند لري.
ولا الحمدلله کوم واده چې ما عادل کړي د په کم مصرف باندې الحمدلله تر اوسه پورې ډیر خوشاله ژوند لرو. ټول پیغلو ته مې پیغام دی چې خپل خاوند دې ته ما مجبور وای تر څو هغه مسافر شي او دا پیسې پیدا کړي. هغه په ځان باندې تکلیف راوړي او تاسو ته پیسې پیدا کړي، تاسو پلار ته پیسې پیدا کړي. نو کوشش وکړي کم مصرف باندې واده وکړي، د دې زمينه برابر کړي، تاسو دواړه خوشاله ژوند ولرئ.
د خان ولی عادل د واده یو ګډونوال عبدالحق دانش هم دا خبولي چې د بی ځای نمایشونو پر ځای ځوانان په کم مصارف ودونه وکړي او په دې خاطر خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي.
چې زه په عزت کې ما لاره پلو سن اقتصادي پلو د خلکو په نه را باندې واده سه کوم سپټ لوړو مصارف پېتی رو مو تاسو مور پلار کانه کوي سه یو څوک کانه کوي سه دا د ما په خیر ده، دا د ما د ژوند په جوړیدلو دا کار کوي. کدی ما ژوند جوړوي نو زله دې چې تیریږم. نو که چاته منطقي ځواب ورکو او کانی کو را سرمنی هته مور پلا ټولنه اوس مخلک دې ته ماده دی. هغه وزاره دودونه نسته مثلا خلکو بيخي د اسلام اولدین وتلې کار بلل، اوس لږ اندازه کار سوي دی. یواز دې ته کار ګور چې موږ خلکو ته دغه فکر وکړو او خپل ځان عملی کو.
خان ولی عادل وای د هر کار پایل ستونزمن وي، خو د په باور ځوانان باید هغه څه وکړي چې د دوی ژوند پرې جوړیږي، نه دا چې د نورو لپاره خپل ژوند په اوبو لاهو کړي. عادل زیاتوي د ناوړه دودونو خلاف یو بنسټ جوړ کړی چې نور ځوانان به هم وهڅوي چې د ده په څیر په کمو مصارفو ودونه وکړي.
مګر د ناوړه دودونو ضد یو غورځنګ رامنځته کړی دی. د موږ غورځنګ سره چې کوم غړي دي ټول په همدې طریقې غواړي واده وکړي. موږ هغه نور ځوانان په هر ولایت کې تشویقوو چې په دې طریقې سره واده وکړي. موږ غواړو دغه لاره جوړه کړو او داسې یو حالت رامنځته کړو چې هر ځوان په دې طریقې واده وکړي او د خلکو له مشکل سره مخ نه سي. موږ چې په دې ډول واده وکړو، چا مړه کړلو، چا ورته وغورځولو، چا سره سر وکړه، بس دی. موږ دا کار وکړو څنګه سخت دی؟ ما خو سرتیب کې ونه لیدله. که خبره دا وي چې د خلکو مخالفتونه سخت دي، موږ هره ورځ چې له کور نه وځو د خلکو له مخالفتونو سره مخ کیږو. نو دا مخالفت چې زموږ ژوند وي، د خلکو مخالفتونه به وي. بحث دا دی چې موږ د مخالفت ته تسلیم سو کنه په آرام آرام ورسره مبارزه وکړو. مخالفت شته، څه کوي؟ ځان تسلیمې، ځان تبا کوي، ځان وژني؟ نه، مخالفت ومنه چې مخالفت شته، خو موږ ورسره نرم چلند کوو او تسلیمېږو به نه ورته.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي، تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګ خبرونه د پایشي بی دي. تر بیا خو وخت درته غواړم. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
والی صاحب، پہلے دم دین و پوچھے جوداری د پیخ د وجل شوی کسانو پاړه باندې زد نقې زرا پور نو ور کول کی پزنګل د لشمیر پاړه باندې تر دې دم ارقام ان تر اویا و یادی کی لاویا و زیات یادی کی ستاسو رسمي شمیرې څخه یې چې وروستي ارقام چې 13 ورځې یو کس د دوی د ټپیانو نه مړ شوی او هغه یې ملته خاورو ته وسپاره وروستي ارقام څه دي؟
اخري ارقام چې زمونږ دي 13 کس شهیدان شوي دي او 13 کس زخمیان دي. خدا کوم ارقام چې ما دلته کړ دا دقیق ارقام دي چې موږ لیستونه جوړ کړی دي مشخص شوی دي او هیڅوک ورک نه دي.
د نویت په اړه باندې بلا هم د پیښې نویت تر ډیره نه دی معلوم او بیلابیل تصورات موجود دي. حتی ویل کیږي داسې چې دا یو راکټي حمله و په دې مسجد باندې یا انتحاري و یا هم وړاندې لوړاندې په دې مسجد کې بمونه ځای پر ځای شوي.
د پیښې په دویمه ورځ باندې موږ یو تخنیکی ټیم ولېږل ته ځکه دا بعضې مسایل تخنیکي دي. تاسو ته معلومه چې دښمن هم تبلیغ کوي. دا د راکټ مسله اول هغه د خلکو په خوله کې ورکړې وه چې دا کېدای شي راکټ وي کېدای شي چې بل چا ویشتلی وي. موږ چې تخنیکی ټیم ولېږه او زموږ خپل هم تصور اوله کې دا و چې کېدای شي مواد هلته ځای په ځای شوي وي چې هغه موج تولید دی او موج تولید کې جومات راغورځېږي. نو دا د انتحاري خودکش حمله وه. دا چې څومره انفجاري مواد ځان سره ځای په ځای کړي وو هغه شواهد هم دادي چې دا خودکش وه. نو چې مخکې څه بارانونه هم شوي وو نو ولو که هر څومره دغه وي دا فشار دومره و چې چت راوغورځېده. نو د چت راغورځېدلو سره تلفاتو شمېر پورته لاړو.
ولې پېښه رامنځته شوې ستاسو په نظر باندې؟ ولې په داسې حال کې چې په هڅ کمینه کې شاوخوا ډېر نور جوماتونه هم شته، ولې جودري کلی په نښه شو؟
دوه درې دلیل دي. یو دلیل دا دی چې تاسو ته به معلومه چې تقریبا د یوه نیمه میاشت وشوله زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو د داعش په مقابل کې د بندر او باغدری د چین ولسوالۍ په سیمه کې همدارنګه په همدغه د وغز د اسکی مینه په برسرونو کې او د پچیرو اګام په تنګی کې او د خویانو په تنګی کې د داعش په ځمانې هوایي حمله کړی وي او زمینی عملیات په بندر او باغدره کې موږ پیل کړی وو. د سیمې ټولې د داعش نه تصفیه شولې. نو دی خپل کسانو ته دا هدایت ورکړل چې تاسو اوس هر چیرته چې ملکی تلفات اړولې شي واړوي، ځکه تاسو معلومه چې داعش هیڅ رحم نه لري. په عام ځایونو کې همیشه دی انفجارات کړي دي. نو جودره چې کوم یوه ده دا په حقیقت کې سرحد د اوغز او د دې ترمنځ ده. نو اوغز کې داعش چې ناغم هلته تقریبا شپږ اویا کسه تسلیم شول، خزې نرو ماشومان په دې ده کې. نو دا سیمه هم پاکه شوله. نو دی همدغه ظرفیت درلوده چې دې کلي ته راشي او دې کلي همیشه د طالب په مقابل کې داعش په مقابل کې مقاومت کړی دی. نو که چېرې دې د دې قوت درلودلی نو دی کېدای شي چې خارون ته ملاړ شي، نورو کلو ته ملاړ شي. نو هدف یعنې دا نه دی چې دغه مشخص کوم سیاسي هدف دلته موجود یا ستراتیژیک هدف موجود چې دا کلی تلفات ورته واړي نو دی به بیا پیشوي وکړي.
خو په دې کلي باندې شپږ میاشتې وړاندې د هغو لورې نه اوبه بندې کړی شوی وي، د داعش له لورې نه، او د دوی فصلونه تقریبا ونیو چې شوي. تاسو خپل هم سیمې ته تللي یاست، تاسو به کتلي وي د کلي مشران یا د کلي اوسیدونکي وایي چې دوی خپل دغه قضیه له حکومت سره شریکه کړي وال ته ولسوالۍ کې دا شریکه شوی و او د دوی له لوري ورته ویل شوی و چې دا زموږ د وسې نه پورته کار دی.
نه زموږ هلته ګوره دا اکثریت کسان هم د دغه سیمې په محلي پولیسو کې دي، د حکومت ملاتړي دي. هلته زموږ خدا خو جنگ دی صحیح ده چې موږ ټول داعش په دغه سیمه کې ستاسو کې فکر کړی چې د تیرو یو کال نه را په دې خوا موږ تصفیوي عملیات شروع کړل. دا تصفیه عملیات د جالبات خار او د بډیکوټ نه شروع شول او همداسې د ننګرهار شرقي برخې ته وغځېدل، بیا جنوب ته لاړو، دا ولسوالۍ د چینو دا پاکې شولې، چپرهار پاک شو. نو دا سلسله روانه ده. نو دا هغه سرحد و چې دلته لا دغه تصفیه نه وه رامنځته شوې. نو چون دوی ورسره نږدې پراته دي، مقابله دوی وکوله او هغې وتمن دا خپل دښمن ګڼه. یعنی که هدف دا دی چې داسې ستراتیژیک اهمیت جوړداري نه درلوده چې دا یې نیولې وه، نو دې کې ولسوالۍ سقوط کړې وه یا بله کوم سیاسي اهداف وي. د داعش هدف هم دا ده چې بس وحشت خلقي بی ګناه کسان ووژني او بی هدف یې ووژني.
د جودري په خلکو اوبه نه وي بندې شوي، دا تاسې نه منئ؟ یا هم
نه اوبه بندې وې، اوبه بندې کړې وې، ځکه سربند هغې ورسره و، خو په مقابل کې دوی هم هغې ته اکمالات نه پرېغوستل.
اول هغوی اوبه بندې کړې که اول دوی اکمالات بند
کړل؟ نه، دواړه رقم مسایل هلته دغه و، ځکه چې تاسو ته پته ده چې دا چې د اسکی مین ولسوالي د داعش په کنټرول کې وه. یوازې دا ولس جودرې کلی نه، بلکې ټول ولسوالي زیاته برخه یعنې د داعش په کنټرول کې وه. او پست حمل کې، د تیر حمل کې، یعنی موږ پست درې کلونو د مکاتب هلته بې تفاعله کړل. نو کله چې د حکومت تسلط پراخېده، دی هغه هر وسیله چې دی لاسته راوړي، چې بندونه وران کړه، کورونه وران کړه، تاسې به هلته لیدلي. حتی ما خپلو خبرو کې مالته په اسکمینه کې ویلې، یعنی شپږ میاشتې مخکې چې زه هلته تللم حمل کې، چې مو مکاتب فعالول، هیڅوک هلته نه و. اما اوس کورونه اضافه شوي دي. کله چې کورونه اضافه کېږي، هغې وخت خپل فعالیت نه شي کولی. نو بیا غواړي چې ولس ته مزاحمت خلق کړي. مزاحمت هم د هغې همدا په وسه کې و چې اوبه قطع کړي. نو اوبه اول قطع کړلې هغې و، او طبعا چې اوبه قطع کوي، خو حکومت هم باید دی ومن امکانات او دغه بند کړي.
د کلي خلک وایي چې حکومت کومې تړلی کنډو چې ورته دوی وایي دغلته چې کومه لاره وغوسته تللې ده، درې پوستې په دغه ځای کې، دوه د محلي پولیس او د محلي اردو پوستې په هغه ځای کې شته. سیمې خلک وایي چې حکومت په اوغوس کې په پرتو دایشیانو باندې د خوراکي موادو لاره وتړله، هغې نه وروسته دایشیانو په دې کلي باندې اوبه وتړلې. بیا دوی ورغلي دي، دایشیانو سره ناست دي، هغوی غوښتنې درلودې چې موږ ته تاسې اوړه غوړي دا شیان را پرېږدي، موږ به تاسو ته اوبه پرېږدو. دا قضیه بیا له حکومت سره شریکه شي
نه؟ اوس دې دی کې ګوره، دلته لرګي هم دي، لرګو قاچاق کېږي، داعش د هغې نه ګټه لاسته راوړي. نو موږ مجبور یو چې په هغې باندې د اکمالاتي لارې، هغې باندې د عایداتي لارې، دا ټولې وتړو. نو دا تصفیه کاري موږ په ټول ننګرهار کې شروع کړې ده.
خوله یوې خوا والي صاحب تاسې یادونه کوئ چې حکومت یعنې د دې خلکو په ضد باندې لاس تر زنې نه شي کېناستلی، او یو د فشار په توګه باندې په دوی لارې بندول دي. خو مثلا هغوی دغسې ولس ټارګیټ کوي، حکومت د ولس
ګوره، دا ولس خو هلته د نظام جز دی. دوی به فکر کوو چې کېدای شي دلته په دې شکل عمله ونه شي، ځکه چې تا پخپله ویلې چې هلته پوستې دي، دا کسان په محلي پولیسو کې، محلي اردو کې دیو کې ځای په ځای شوي دي، دیو د حکومت نه دفاع کوي. نو په دې حساب باندې کله چې موږ یو امنیتي قواوې، خو دی هم د امنیتي قواوو جزو، نو دا په حقیقت کې هم په ولسي خلکو هم په امنیتي قواوو باندې دی حمله کړله په دغه سیمه کې. خو دا چې زیات ملکي کسان د جمعې ورځ وه خلک په خپلو پوستو کې وي، نو هغه تلفات د امنیتي کم وو. هغه ځایونه چې زیات خطر سره مخامخ دي، هغې باید زیات متوجه اوسي. خو داسې حمله چا فکر نه کوو، یعنی داسې جبهه جګړه د دې د وسې پوره نه وه چې دې دې راشي په کلي دې حمله وکړي، سیمه دې ونیسي.
خلک تر لږه بوادي صاحب، د جودري د خلکو چې کومه وینا ده چې دوی مثلا خپل قضیه د سیمې له امنیت قمندان سره یا د سیمې د امنیت له مدیر سره دا شریکه کړې وه، معنی دا چې تقریبا خطر موجود و، ځکه دوی ته د داعش له لورو نه چې کوم لیک راستول شوی و، په هغه لیک کې مسلسلې غوښتنې وې، دا شیان شریک شوي و له هغوی سره.
تر څو چې داعش موجود وي، خطر موجود دی. که یو کسی موجود وي، هغه ځان هم وژني، بل هم وژني. نو په دې خطر باندې سړی باید غافله کینی نه. دا خطر لکه مخکې چې ما ویلی، دا تکفیری ډله ده. موږ خپله وضعیت تحلیلوو، خپلو امکاناتو ته ګورو، او خپل اولویتونه تعینوو. کله چې موږ زه ننګرهار ته راغلم، تهدید همدا و چې د جالبات او تورخم لاره څوک تللی نه شو. که والي یا نور دولتي چارواکي به تلل، خامخا به جګړه کېدله. نو موږ اول دا وکړه چې دغه لاره مطمئن کړله، لالپوره مو ونیوله، بیا همدغسې راغلو د سپین غره لمن پارچین، لکه مخکې مو چې ویلې چپریهار د داعش مرکز و، دا هم له منځه ویوړو. سرخرود چې هلته اته نهه کالو کې نام نه و، هغه هم بېرته ونیوه او پوستې مو هلته ځای په ځای کړې. زموږ عملیات د تېر عملیاتونو سره یو فرق دا دی چې موږ یوازې عملیات نه کوو. هر عملیات نه وروسته باید موږ هلته دایمي پوستې واچوو، چې بیا طالب کدای شي که هر توریستی ډلوي چې بیا نفوذ ونه کی.
خو اوس والی صاحب تر ډېره انتقاد دا دی چې مثلا دوی که په هغو سیمو کې ځپل کیږي دا هغوی فوکس زیات په جلال آباد ښار دی. دلته لږ تر لږه سړی دوی داسې ویل کیږي په اوسط ډول حساب وشي شاید د ورځې یوه ټارګیټي وژنه یا په دوه ورځو کې یوه رامنځته شي. تېره ورځ هم دوه کسان وژل شوي وو په جلال آباد ښار کې.
دا خو اوس که ته فکر وکړې چې بیخي ننګرهار سویس شي دا امکان نه لري. څلوېښت کلن جنگ دلته تیر شوی دی. دلته د داعشو طالب فکر و، دلته شخصي دښمنګانې وې، دلته تنظیمي جنگونه وو. دلته زمونږ 210 کیلومتره سرحد په نامه د یو ګاونډي سره لرو چې تعلقات زمونږ چندان ښه نه دي ورسره. مختلف عوامل نور دي، فقر ده، دا ټول هغه شیان دي چې د یو سیمې په بدامنۍ کې او دغه کې تاثیر لري. مګر که تاسو ګراف وګورئ، ارقام وګورئ، د ټولو لوی ښارونو په تناسب ننګرهار کې اوس هم کم دي، خو ننګرهار کې لږ چغې زیاتې دي.
وخت به مې تلو تبریخ نو کافو ہے دم چھیر سوال کافز نو زم کافو ہے دم چھیپ جڑا دے لکتے نو زم کپو ہے دول ہاغش پہ نفس دینا وینما دام ویل چھ دا بے نور رڑا مہرا کپو ہے دول ہاغش پہ نفس دینا وینما دام ویل چھ دا بے نور رڑا مہرا وقت نگدہ تلو تبری خینو کافو ہے دم چھے دے سوال حافظ نوز کافو ہے دم چھے پجڑا دے لکو چھے نوزم